اردن کو د مشال ډیو په بل غړي کې د خپل کوربا اسلام ومن سلامونه ومنې وخت د سهارې 10 بجې شوی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د انډونیشیا سونامي یا زلزلہ همدغه راز د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه څرګندونه د سوات کمی جرګې تحفظات په پوځي چوڼۍ په پېښور کې د خلکو احتجاج او د افغانستان د دینی عالمانو د پاکستان سفر او نور هم موضوعات تاثیر پر لرو خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرو وړاندې کړي.
ستړي مشي کړمبه د مشال د خبرونو سرټکی په انډونیشیا کې سمندري طوفان سونامي او زلزلې 8 کسان وژلي. د وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د انضمام لړۍ دې توند کړل شي او سوات خامی جرګې د حکومت لخوا په سیمه کې د پوځي چوڼۍ جوړولو فیصله رد کړې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د انډونیشیا د صحت د ادارو چارواکي وایي چې نن دغه هیواد په پالو ښار کې زلزلې او سونامي طوفان لږ تر لږه 8 کسان وژلي دي. د انډونیشیا مقامي ټلویزیونونه ښایي چې تېر ورځ ماښام د سمندري طوفان 2.2 میټرو لوړو څپو د پالو ساحلي سیمې وځپلې. د موسمیاتو محکمه وایي چې د دې طوفان پر مهال د 2.5 کچې زلزلې 3.5 لک خلک په خپلو کورونو پرېښودو مجبور کړي. نور تفصیلات پراتلونکو خبرونو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د انضمام لړۍ دې توند کړل شي او د وسیمو کې دې زر تر دره بلدیاتي او صوبایي ټاکنې وکړل شي. تیر ورځ په پیښور کې د یادو سیمو په اړه د اصلاحاتو عملي کولو ټاسک فورس سره په ملاقات کې عمران خان دا خبره وکړه. د یاد ملاقات په اړه د ټاسک فورس یو غړي سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل
ټول ناول زور هغه ورکو په لوکل ګورنمنٹ الیکشن باندې چې زر تر زره دي حلقه بندیان وشي او زر تر زره دي د لوکل باډیز الیکشن وشي، ځکه چې په دې خطه کې فورن هینډز ډېر زیات دي او دلته دهشتګردۍ او د دې شیانو ډېر چانسز دي. زر تر زره د علاقې کور شي، دلته پولیس هم لاړ شي، دلته لوکل ګورنمنٹ هم ترقیاتي کارونه شروع کړی شي.
تیر واکمن ګوند مسلم لیگ نواز خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د انضمام پریکړه کړې وه او په دې لړ کې یې یو شمېر آئینی او قانوني بدلونونه کړي وو چې له مخې به یادې سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړیږي. سوات قامی جرګې د حکومت لخوا په سیمه کې د پوځي چوڼۍ جوړولو فیصله رد کړې ده. د تیر جمعې په ورځ صوبایي کابینې پریکړه کړې وه چې په سوات کې د پوځي چوڼۍ لپاره د ځمکې اخیستو په معامله کې ځینې قانوني پیچیدګۍ کې نرمی کړل شوې ده او په دغه چوڼۍ جوړولو کار پیل کړی. خو د سوات قامی جرګې مشر مختار یوسفزي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل
ملکان کې دوی چوڼۍ شته ده که ډېر ضرورت وي په کار ده دغه ځمکه ویو ټوله نیولې ده دغه ځای د چوڼۍ جوړه چې د سوات ډېر او چتران لپاره کافي ده. سوات کې چوڼۍ چې کوم ده دا خلکو معیشت ته هم او کلتور ته دا ډېر لوی تاوان دی.
په سوات کې د پوځي چوڼۍ جوړولو پریکړه پس له هغې شوې وه چې په 2000 کال کې د مولا فضل الله په مشرۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول. تیر ورځ په نیویارک کې د سارک هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه وشوه. د دې غونډې مشري د نیپال وزیر خارجه پرادیپ کمار کوله. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د سارک سازمان د غړو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې دي او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې پر مهال د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو ترمنځ ټاکل شوې ملاقات د هند لخوا منسوخ کړل شوه. د غونډې نه پس د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وویل
مجھے آج یہ کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی.
زنندا خبر پجار کوم چې د سارک پلار کې د سارک په پرمختیا کې او د دې سیمې د یو بل سره په تړلو او خوشحالی کې یوازې یو خند دی او د یو هیواد رویه ده.
سارک کی سپیرټ کو جو اس کی فاؤنڈنگ فادرز کی سپیرټ تھی اس کو ناکام کر رہا ہے.
غونډې ته د هند خارجه وزیر سوشما سوراج هم وینا وکړه خو د شاه محمود قریشی د وینا نمخ کې غونډه پرې خوده. د افغانستان د دینی عالمانو یو وکسی د وفد دا مهال پاکستان کې دی. تیر ماښام د افغانستان د سولې عالی شورا ویان سید احسان طاهری مشال ریډیو ته د دې سفر په اړه وویل چې د سفر مقصد د پاکستان د دینی عالمانو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې دي. د سولې عالی شورا وایي افغان او پاکستان دینی عالمان به په دې خبرې وکړي چې د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. ټاکل شوی دا چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د لیدنو کتنو نتیجې څرګند شي. د ترکی سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیس کې درې دېرش افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې لوبیدو وژغورل. د ترکی رسنو راپور ورکړی دی چې دا درې دېرش افغانان په یوې ربړي کښتۍ کې سپاره وو غوښتل یې چې په غیر قانوني توګه یونان ته ورسیږي. ترکی سمندري ساتونکو ویلي د سمندر د توپاني څپو له امله د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د لوبیدو له خطر سره مخ وه. ژغورل شوي افغانان په ترکی کې د بیرته ستنونکو یو مرکز ته وړل شوي دي. په غزا کې پرون د تاده شخړو پر مهال اسرائیلي ځواکونو شپک فلسطینیان په ډزو وجل. په غزا کې د اسرائیل پولې ته نږدې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هر جمعه اعتراضونه کوي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په وجل شو فلسطینیانو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. او فیسبوک وایي چې په دې نږدو کې یې معلومه کړې چې تقریبا د 500 میلیونو کارونکو فیسبوک اکاونټونو باندې هیکرانو انټرنیټي بریدونه کړي. تېره ورځ فیسبوک ادارې په یو بلاک کې وویل چې هیکرانو د فیسبوک اکاونټ د ویو ایز آپشن په ذریعه دا بریدونه کړي. فیسبوک وایي چې د دې بریدونو له وجې 90 میلیونه کارونکي به د خپلو آی ډي ګانو نه لاګ آوټ کیږي او دوباره به لاګ ان غواړي. په د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو ورزل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې غړې کې اوري د راپورونو تر مخه په انډونیشیا کې د راغلي زورولې زلزلې او سونامي لوجې د وجل شو شمیره 340 ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم د قبایلي سیمو اصلاحاتو او ملکو لپاره جوړې کمیټې ته ویلي چې د غلطه د بلدیاتي او صوبې انتخاباتو لپاره اقدامات وکړي. خو یو کارپو وایي په کمیټې کې شامل غړو په تیر وختونو کې د اصلاحاتو مخالفت کړی، نو دا ښایي چې حکومت په اصلاحاتو کې سنجیده نه دی. د سواد کمی جرګه وایي په سواد کې د پوځي چمړي جوړولو هیڅ جواز نه جوړیږي.
سواد کې چمړي سیستم دی دا خلکو معیشت ته هم او کلتور ته او نظر ته ډېر لوی تاوان دی.
په پېښور کې یو مېرمن وایي خاوند یې د 14 کلو راهیسې په چین هیواد کې قید دی.
زما اله یو نیم کال د واده شوی او دا ماشومه مې د دار شپږ میاشت او اوس د 12 کالو د اوس هغه خپل پلار غواړي. هیڅوک مې نشته دی، بس زه په پردو کورونو کې کارونه کوم.
د هند د بهرنیو چارو وزیر په سویلي آسیا کې د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان سارک د غونډې نه په نیمه کې پاسېدلې. یو کارپو وایي د افغانستان د دلی عالمان یو پلاوی پاکستان ته تللی او په وروستۍ نیمه کې دوه اونیزي خپرونې هم لرو. له مشال لډیو سره اوسئ. مشال لډیو ته غوږیستئ. اوس هم د خپرونې لومړی موضوع اوردونکو چارواکي وایي چې د انډونیشیا په سولاویسی جزیره کې پرون راغلی زلزلې او سمندری طوفان یا سونامی لوجې د وجل شو شمیره 340 ته رسیدلې ده. اسوسییټډ پریس او رویټرز خبر ایجنس او اے پی دغه خبر ورکوي. زلزله د جمعې په ورځ راغلی او شدت یې 1.5 درجه وو. همدغه راز اے پی وای سونامی د سولاویسی جزیرې دوه ښارونه وهلي چې پکې د صوبې مرکزي ښار پالو هم شامل دی. په دواړو ښارونو کې په پراخه کچه ودانۍ تباه شوي او په پالو کې په دریاب یو پل اهم غورځېدلې. د انډونیشیا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې ویاند نن یوې خبري غونډې ته ویلي د سونامي ښکار شوو کسانو جسدونه په یو شمیر ځایونو کې موندل شوي، ځکه چې دغه کسان د ودانیو ملبو وهلي یا سونامي څپو له ځان سره وړي. نوموړی وایي که څه هم 340 کسانو مړینه رپورټ شوي، خو اندیښنه یې څرګنده کړې چې د مړو شمېر زیاتېدای شي. او زه بیا هم تاسو ته دا وایم چې اوریدونکو په کم خار پالو کې چې دغه زلزله راغلې ده نو یاد خبري اجنسونه وایي چې دغه آبادی 3.5 لک ده. موږ به هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته وخت په وخت معلومات درکړو. دغه کومه زلزله زورور زلزله چې په انډونیشیا کې راغلی او کومه سونامي یا سمندري طوفان چې راغلی په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. خورازو وس د خبرونې لور ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پیښور کې د قبایلي سیمو د پرمختیا او انتظامی او آئینی اصلاحاتو عملي کولو لپاره جوړې کاري ډلې یا ټاسک فورس ته هدایات جاری کړي چې دغلته د بلدیاتي او صوبایي انتخاباتو ترسره کولو لپاره اقدامات وکړي. خو کارپوهان وایي چې په یاده کمیټې کې شامل غړو په تیر وختونو کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کولو مخالفت کړی نو ښکاري نه چې حکومت په اصلاحاتو کې سنجیده دی.
په پیښور کې د جمعې په ورځ د قبایلي سیمو د پرمختګ او د اصلاحاتو عملي کولو لپاره د فاټا ټاسک فورس کمیټې د غړو سره ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان وویل قبایلو ته هم لکه د نورو پاکستانیانو حقونه ترلاسه دي نو باید چې د دې سیمو په مکمل توګه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو عمل توند کړی شي. وزیر اعظم د کمیټې غړو ته هدایت جاری کړه چې پخوانی قبایلي سیمو کې د انتظامی قانوني بلدیاتي او ترقیاتي انضمام لپاره چټک ګامونه پورته کړي چې د سیمې خلک هم پرمختګ وکړي او اسانۍ وته ترلاسه شي. د فټا ټاسک فورس کمیټې یو غړي سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته د غونډې په اړه وویل
ټول ناول زور هغه ورکو په لوکل ګورنمنت الیکشن باندې چې زر تر زره دي حلقه بندیان وشي او زر تر زره دي د لوکل باډیز الیکشن وشي ځکه چې په دې خطه کې فورن هاندز ډېر زیات دي او دلته دهشتګردۍ او د دې شي نو ډېر چانسز دي زر تر زره د علاقې کور شي دلته پولیس هم لاړ شي دلته لوکل ګورنمنت هم ترقیاتي کارونه شروع
لمشال ریڈیو سر خبرو کی دا قبیلی چارو تجزیہ کار شمس مومن اویل دا حکومت دا حلو ذلو نخکاری چی پفاٹا اصلاحاتو کی سنجیدہ دے
حکومت آئینی طور او قانونی طور او کاغذونو کې خپل کار کمپلیټ کو خو عملاً کې هغه تر اوسه پورې شو چې نه دی کمپلیټ شوی او د عمل لپاره چې دی اوس موقعه ده. درې خبرې چې درې سټیپونه زمونږ ویلې یو بای کې بلدیتي انتخابات پر روان کال کې بیا د صوبایي شمله انتخابات او دغه دواړو نه مخکې چې دی په انیسي وارډ کې چې کوم 3% رقم د دغه سابقه قبایلي سیمې ترقۍ لپاره د مختص کېدو خبره ده فیصله شوې ده. الرېډي په کار دار چې دغه رقم چې دی دغه پیسې چې څومره زر تر زره دی علاقې ته ورکړی شي نو دلته به
خوبل پلو د قبایلی چارو یو بل تجزیه کار ډاکټر محیب وزیر وایي حکومت په دې کمیټې کې زیاتره هغه خلک اغستی چې تیر وختونو کې د فاټا انضمام مخالفت کړي نو ځکه په دې کمیټې باندې د قبایلو اندېښنې پیدا شوې. نوموړي زیاته کړه دروانی میاشتی ستمبر په 15 منیټه وزیر اعظم عمران خان د فاټا د انضمام په لار کې د خندونو لری کولو لپاره د ایوی ټاسک فورس کمیټې منظوري ورکړې وه چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان وزیر اعلی محمود خان اسٹیبلشمنٹ لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ارباب شہزاد د مذہبی چارو وفاقی وزیر نور الحق قادری د دفاع وزیر پرویز خٹک او د سینیٹر ہدایت اللہ په ګډون زنی نور اعلی چارواکي شامل وو. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
اردوونکو په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت په سواد کې د پوځي چوڼې جوړولو لپاره د 15 کانال ځمکې ورکولو منظوري ورکړې. سواد کمی جرګې ویلي په سواد کې د پوځي چوڼې جوړولو هیڅ جواز نشته. د زیارت پر ورځ د خیبر پختونخوا حکومت د چوڼې لپاره د ځمکې اخیستلو په غرض د ځینو قوانینو نرمولو فیصله هم کړې. تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې.
سواد قومی جرګې د صوبایي حکومت لخوا د چوڼې جوړولو لپاره پوسټه په دغه سیمه کې د زنو ځنګلونو په ګډون د 15 کانال ځمکې ورکولو فیصله رد کړې ده. د جرګې مشر مختار یوسفزي بیګا مشال لیډو ته وویل د جرګی لوړان دنا د دریز دی چې سواد غریز سیمه ده او دلته د کر کروندې لپاره هم ځمکه نه پوره کیږي. نو لدی کبلا د غلطه د پوزی چونه جوړولو جواز نشته. نوموړي زیاته کړه د داسې منصوبو د پیل نه وړاندې باید د ځایي خلکو سره مشوره وشي او د هغوی نه اجازه واخیستل شي.
ملکنګ کې دوی چونه شته ده که ډېر ضرورت وي په کار ده دغه ځمکه ویو ټوله نیولې ده دغه ځای د چونه جوړه چې د سواد ډېر او چتران لپاره کافي ده او د سواد مکې چې دي دا ډېرې تنګې دي. بیا داسې د اول نمبر کوالټي غریز مکې وي په دې باندې بهترین باغونه ولاړ دي په غرونو بیا ځنګل دي که نه سواد کې چونه چې کم دی دا د خلکو معیشت ته هم او
د زیارت په ورځ د خیبر پختونخوا د حکومتي کابینې د غونډې نه وروسته په پېښور کې خبریالانو ته د وینا په وخت حکومتي ویان شوکت یوسفزی وویل کابینې پوستا د چونې جوړولو لپاره د 15 کنال ځمکې ورکولو منظوري ورکړې ده چې په 19 کنال ځمکې ځنګلونه ولاړ دي.
سوات کې چونې جوړولې شي او د هغې لپاره چې د کومې ځمکې ضرورت و نو په هغې کې 19 کناله او 14 مرلۍ د ځنګلاتو د محکمې سره وه. د قانون تر مخه د ځنګلاتو د محکمې ځمکه نه خو په کرایه ورکول کېدی شي او نه یې انتقال کېږي. په ملکن کې د امنیت ستونزه وه. د ترهګرۍ خلاف هلته پوځ ډېر مهم کردار لوبولی دی او په هغه وخت کې دغلته د چونې جوړولو منظوري ورکړل شوې وه. نو نن کابینې د دغې لپاره په قوانینو کې د نرمۍ منظوري ورکړه.
اس وقت منظوری دی گئی تھی کہ یہاں ایک چھاونی کا کام آئے گا تو اس سیکیورٹی کے تناظر میں آج اس کو رولز ریلیکس کیے گئے.
حکومتی چارواکو پوز وخت پوخ ویلی دی پسوات کی چونای زکه جوړوی چې د سیمې امنیت یقیني کی. بلخوا د پیښور پونتون د چاپیریال د مطالعاتو د سانګې په خوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن ویلی لوړان دی ډیر ځنګلونه اغیزمن شوی دی چې لکبلې د سیلابونو راتلو ویره ډیر شوی ده. نو لدی کبلا باید حکومت د ځنګلونو حفاظت یقیني کی. نوموړي بیگا مشال لیډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې حکومت خامخا چونای جوړول غواړي نو بیا دی دا خبره یقیني کی چې په دغه 19 کنال ځمکه ولاړ ځنګلونه د تعمیرونو جوړولو لپاره ونه وهل شي.
په دې وطن کې فارسټ کور چې دی نو 22 کروڑ کسانو لپاره 5% نه کم دی. خیبر پختونخوا کې 17-18% دی په هغه کې ډېره کټۍ شوې ده چې هغه طالبانو وختو کې هغه ډېر بې درېغه کټ دا بالکل داسې ده لکه سړی ځان نه اکسیجن پمپ اخلاقی چتر کے انیس کا لال خدا تقریبا 25% میں سے واش او دیکھ فری لینڈ ان کے لیے شی دیکھ میدان ان کے لیے شی
د راپورونو تر مخه په سوات او خواوشان نور سیمو کې وسلوالو طالبانو هم ځنګلونو ته زیان رسولې دي او د پوځي عملیاتو پر وخت هم د سیمې چاپیریال ډیر اغیزمن شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د وګړو اوریدونکو په پیښور کې ځنو کورنۍ په یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتي چې دوی هغه خپلوان دې راخوشي کړي چې د چین په زندانونو کې له کلونو راهیسې قید دي. خو د تحقیقات او افاقي اداره اف ای ای وایي چې دغه کسان د منشیاتو د سمګلینګ په تور نیول شوي او د چین د قانون له مخې ورته د 25 کالو د بند سزاګانې اورول شوي دي. تفصیل ل پېښور زموږ خبریال غلام غوس را کوي چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
پېښور کې د احتجاجي مظاهره د هغه کسانو د کورنیو د غړو لخوا ترسره شوه کوم چې په ګاونډي هیواد چین کې نیول شوي دي او هغلته کې د ډېری مودې نه په زندانونو کې بندي دي. د پېښور د قمردین ګړۍ یوه ښځه وایي خاون یې د تیرو 14 کلونو راسي په چین کې بندي دی.
زما د خاون سید طارق شان نوم دی. موټر به د چلو ولو دے د کور ډرایور او داغي او هغه بس دغه سی ویلی چې زم چرته نه اکثر یا یو لسم کال باندې مون تکال کو مون سره خبرې وکي چې زه په چین کې کې دی ما وی ویلی چې زه د پودرو پر شک کې نیولې یم لکه سره سره نه دی نیولې شی خو د شک په بنا کې نیولې یم. زما اله یو نیم کال د واده شوی وو او دا ماشومه مې د شپږ میاشتو او اوس د 12 کالو دا اوس هغه خپل پلار غواړي. هیڅوک مې نشته دی بس زه په پردو کورونو کې کارونه کوم او خپل ماشومه ساتم.
په دې مظاهره کې تر لسونه د زیاتو کورنۍ غړو ګډون وکړو د کومو کسان چې په چین کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو. دوی دا وکوي چې دا وی د کورنۍ غړي په بیګونه ډول نیول شوي دي او حکومت دی داغوی د دغه کسانو د راخوشی کولو لپاره هڅه وکړي.
زما زوی دی واجد علی، هغه مخکې اورمچ کې اوسی لانجو خار ته بدل کړی دی. چې مونږ د په کالج کې تپوس کوي چې سره به خیر شوی دی نه، مونږ ته په اته کاله پس پته ولګی دا، او د هغه ځینې ټلیفون وکړو نو مونږ ته نه دا تپوس وکړو چې یار ته سکه نیولې زما زوی ماته چې زما یو دوست هغه ماته چې زما پلار په چینه کې غټ کاروبار کوي راځه سیل لزو، نو هغه چې کله په چک پوسټ راغی نو هغه ماته چې تخپل دی بیک ته ګوره او زما ایتم ستام په کپړې دی زمام بیا زرا خېجم، خو هغه چې ماته پری خو نو کم ټیم چې کسان روخته نو ما وتنه ماته ویل چې دی کی سړي مې چې دی کی کپړې دی حواله په خپل لاس نو وته کی خو هغه چې کله او کته نو هي کی اورډرو خو ماته بیا خپل مرګره ملو نشو او زپا غزه کې گیر شم په دې طریقه.
خو بلې خواته په پیښور کې د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی یا ایف آی اے یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې هغوی معلومات ترلاسه کړي دي چې په چین کې د نشه یي موادو په سمګلینګ کې ځینې کسان نیول شوي دي، او دوی ته د هغه هیواد د قانون مطابق د 15 کلونو د بند سزاګانې اورول شوې دي. خو دوی یوازې د هغه کسانو د راخوشي کولو هڅه کولی شي کوم چې په بل کوم هیواد کې په بیګنا ډول نیول شوي وي. د ایف آی اے چارواکي وایي په کار ده ولس د نشه یي موادو یا بل کوم غیر قانوني کاروبار کوونکو خلکو نه ځان لري وساتي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستوردونکو په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د هند د بنو چارو وزیره سوشما سوراج په جنوبی آسیا کې د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان سارک د غونډې نه په نیمه کې پاسېده. د پاکستان بنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هند د سارک د پرمختیا په لاره کې یوازنی خنډ دی. نور معلومات د شاهین بنیری په دې راپور کې ورو.
په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې د سارک سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وشوه. د غونډې مشري د نیپال د بهرنیو چارو وزیر پرادیپ کومار کوله. د غونډې نه وروسته خبریالانو ته د وینا په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل هغه د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج خبرې خپه غور واورېدې، خو اغلې سوراج دغه د وینا نه وړاندې له غونډې بهر ووته. نوموړي هند ته په اشاره سره وویل چې یو هیواد د سارک سازمان د پرمختیا په لاره کې لوی خنډ دی. زه نن دا خبره په جار کوم چې د سارک په لاره کې د سارک په پرمختیا کې او د دې سیمې د یو بل سره په تړلو او خوشحالۍ کې یوازې یو خنډ دی او د یو هیواد رویه ده چې د هغه خلکو جذبه ناکامه کوي چا چې د دې سازمان بنیاد ایښی دی. غونډې ته په وینا کې د هند بهرنیو چارو وزیر وویل په سویلي آسیا کې اوس هم ترهګري د سیمې امنیت او استحکام ته لوی خطر دی او باید هغه چاپیریال له منځه یوړل شي چې د ترهګرۍ سره مرسته کوي. هند په 2018 کال کې هم په اسلام آباد کې د سارک په سرمشریزه کې د ګډون نه انکار کړی و او تورې پورې کړی و چې اسلام آباد په هند کې د ترهګرو سره مرسته کوي. د هند انکار نه وروسته بوټان، بنگلاديش او افغانستان هم په کانفرنس کې ګډون ونه کړ. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي سارک د سیمې د پرمختیا او هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو ښه فورم و، خو د هند او پاکستان د رویې له کبله پیاوړی نه شو. بیگا مشال ډیډو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه
سارک آرګنایزیشن بنیادی طور باندې زموږ ټولو توقع دا و چې دا به لږ سینیټي راولي په دې علاقه کې، ملکونه به د یو بل سره تجارت وکړي، فری ټریډ اګریمنټ به وکړي. دنیا کې چې داسې ریجنل آرګنایزیشن د لاسه ملکونو ترقی کړې وه، آسیان لکه یو ګروپ دی، دا هغه خوبونه چې وکړو اوس ګورو نه شو پوره، او هغه کې زیات چې دی د ناکامي د موار هند او پاکستان لګي. په کار ده چې دا نور سارک والا ملکونه چې دې ته مشرانې کښېنې پاکستان او هندوستان والا او دې ته باقاعدګۍ سره ملامت وکړي چې دا تاسو څه کوئ، تاسو خپل ځان تباه کړی تباه کړی دی، دا موږ هم د خطه هم تباه کړی ده.
سارک یا د سویلي آسیا د هیوادونو د همکارۍ سازمان په کال 1975 کې جوړ کړل شوی و چې موخه د پرمختیا لپاره سیمه ییزه همکاري ده. پاکستان، هندوستان، نیپال، بوټان، بنگلاديش، مالدیف، سریلانکا او افغانستان د دې سازمان غړي هیوادونه دي.
راپور موارد مشال دو تغه سرودن کو د افغانستان د دیني عالمانو یو پلاوی پاکستان ته تللی چې دغه هیواد له مذهبي مشرانو او علماو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د سولې علي شورا وایي افغان او پاکستان دیني عالمان به په دې خبرې او بحث وکړي چې د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. تفصیل د رضوان مراد په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د سولې دالی شورا ویان سید احسان طاهری وای د هیواد د دینی عالمانو د سرسری شورا یو کسیسه پلاوی اسلام آباد ته تللی چو له پاکستانی علماو سره د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. دا نوموړي په خبره په پلان شوې ګډه غونډه کې به افغان او پاکستانی علما د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. ښاغلی طاهری ویل د افغان پلاوی مشري مولوی عطا الله الدین کوي او د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم هم ورسره ملګری دی.
این نشسته که قرار است آینده بین علمای افغانستان و پاکستان تدبیر شود در رابطه با صلح و
دی وی د افغانستان و پاکستان د دینی عالمانو په جوړیدون کې غونډه کې به د دین له نظره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې او بحث کیږي. دا غونډه به د افغانستان او پاکستان د جهید علماو ترمنځ د خبرو اترو یو لار پرانیزي. د سولې د عالي شورا ویاند ویل د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې پر جوړولو د انډونیزیا د دینی عالمانو په تیر کانفرنس کې موافقه شوه. احسان طاهری ویل تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دې ګډې غونډې د جوړېدو په اړه د روانو خبرو او سلام مشورو نتیجه څرګنده شي. د افغانستان د سولې په اړه د ډیپلوماتیکو چینلونو سربیره د افغانستان او نړۍ د دینی عالمانو هڅې هم په دې وروستیو کې پراخه شوې دي. د نړۍ د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو مخورو دینی عالمانو په روان کال کې په سعودي عربستان کې غونډه وکړه. د افغانستان جګړې د دین له نظره ناروا او ورور وژنه وبلله او په جنگ کې پر خپل خواو غږ وکړ چې په خپلو کې د سولې خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي د سعودي کانفرنس او په ټوله کې د افغانستان په اړه د دینی عالمانو پریکړې یو لاسته راوړنه او د افغانستان د حکومت د دریس قوت بولي، خو سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د دینی عالمانو د داخلي او نړیوالو کانفرنسونو نه یوازې دا چې تر اوسه پورې د جګړې په اړه کوم عملي او د پام وړ بدلون راوستی نه دی، بلکې طالبانو هم ورته مثبت ځواب نه دی ویلی.
راپور مو واورو د اوریدونکو چې د افغانستان د علماو یو پلاوی تل اسلام آباد ته اوس راځو. دي ته چې د نوبل جایزې ګټونکي او د تعلیم د مبارزې ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی په انګریزي ژبه کې د لیټ هر فلای په نوم کتاب لیکلی چې د نومبر په اتمه نیټه به له برتانیا او دیارلسمه نیټه به له امریکا خپور شي. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بنوري په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د تعلیم د خورولو فعال او د ملاله یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی د لیټ هر فلای یا پریک د چې هغه والوزی په نوم په انګلیسي ژبه کې د خپل ژوند کیسه لیکلې ده. دا کتاب به د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه له بریتانیا او په دیارلسمه نیټه له امریکا خپور شي. پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ضیاءالدین یوسفزی وویل په دې کتاب کې په لری پرتا غریز سیمه شانګله کې د خپل تعلیمي هلو زلو جنکو د تعلیم او جنکو ته د تعلیم نو ورکولو پاړه د زنو پلارانو د رویو او خپل تجربو پاړه لیکلی دي.
لیټ هر فلای هغه الوت تپریک دی. دا کتاب چې د زما د ژوند کیسه ده او د دې پیغام د ټولې نړۍ د خلکو د پاره عموما او بیا د پښتنو د معاشرې د پاره خصوصا د دې پیغام ډیر مهم دی. نو دا کتاب به مونږه په نورو ژبو کې هم په شپږو ژبو کې هوس چاپ کیږي، خو دې سره سره به ډیر زر مونږه دا په پښتو او اردو ژبه کې هم چاپ کوو.
د ضیاءالدین یوسفزی په اند له خپلو بچیانو سره د مور پلار لخوا یو شان سلوک کولی شي په یوه ټولنه کې خزینه او نارینه مساواتو ته لار هواره کړي.
زما ژوند د شنګلې په یو کلي کې د وړوکوالي ژوند د یو زوی په حیثیت، بیا د یو پنځو خویندو د ورور په حیثیت، او بیا ورسره زه د دوه زامنو ماشاءالله پلار مې ما، او دې سره زما او زما د کور ودانې د تورپیکۍ زموږ چې کم ژوند دی، نو دغه ټولې حوالې او په دې کې چې بیا د تعلیم د وجې نه زما په شخصیت کې د وړوکوالي نه واخله تر دې وخته پورې کوم بدلون راغلی دی. دې سره سره چې د تعلیم په حواله باندې زما کم لږ ډیر زیار دی، نو داغه ذکر په دې کتاب کې به وی، او ما ته امید دی چې دا بدلستونکو دپاره ډیر خوندور او ډیر سودمن وي.
د دې کتاب سریزه ملاله یوسفزی لیکلې او د ایډیټ او لیکلو په برخه کې ورسره وتلې انګلیسي لیکوالې لوئیس کارپینټر همکاري کړې. نوموړي خپل دوه کتابونه لیکلي دي او لوی برتانوي ګڼې سټرډي ټایم میګزین سره کار کوي.
دا شاین بنره چې تاسو ته راپور وړاندې کوو د ملاله یوسفزی د پلار ضیاءالدین یوسفزی د کتاب پړه. اوس هم وخت شوې لسنی بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې لږ د خبرونو لنډیز ورو.
چارواکي وایي چې د سولوویسی آیلینډ په پالو ښار کې د 2.5 کچې زلزلې او سونامي طوفان لږ تر لږه 30 کسان وژل دي. د چارواکو په خبره تیر ماښام ړومبۍ په سیمه کې سخت زلزله راغله او بیا د دغې سیمې 3.5 لکه خلک د سونامي سمندري طوفان د 2.2 میټرونو اوږدو څپو وځپل. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د انضمام لړۍ دې توند کړل شي او دغو سیمو کې دې زر تر زره بلدیاتي او صوبایي ټاکنې وکړل شي. سواد کامی جرګې د حکومت لخوا په سیمه کې د پودی چوڼۍ جوړولو فیصله رد کړې ده. د تیر جمعې په ورځ صوبایي کابینې پریکړه کړې وه چې په سواد کې د پودی چوڼۍ لپاره د ځمکې اخیستو په معامله کې ځینې قانوني پیچیدګیو کې نرمۍ راوستې شوې دي. تیر ورځ په نیویارک کې د سارک هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه وشوه. د دې غونډې مشري د نیپال وزیر خارجه پردیپ کمار کوله. غونډې ته د هند خارجه وزیر سوشما سوراج هم وینا وکړه. خو کله چې د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي وینا کوله نو هغه غونډه پریښوده. د افغانستان د دینی عالمانو یو وکسی د وفد دا مهال پاکستان کې ده. تیر ماښام د افغانستان د سولې د عالي شورا بیان سید احسان طاهری مشال لیډیو ته د دې سفر په اړه وویل چې د سفر مقصد د پاکستان د دینی عالمانو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې دي. د ترکی سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې 3 افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. په غزا کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرائیلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووژل چې یو پکې 14 هلک هم دی.
دا مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې دوه اونیزې خپرونې لرو، د باختر ستوري او روښانه مستقبل. خو لومړی راځو روښانه مستقبل اونیزې خپرونې ته. دغه خپرونه ستاسو لپاره هر اونۍ منور شاه چمتو کوي. راځئ چې په ګډه وښو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په 13 لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولای شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولای شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل:
زمانو مصیبت الله ده د منګورې سات سیدونکو ام جی. جاپان کې مې دا سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ یم. د معاشیاتو تعلیم حاصلوم. د اکنامکس په انګلیش کې وایي.
صفغت الله نمو وپوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی و او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي:
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف اس سی کړی و او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایډمنسټریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زموږ کلاسز هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کما. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی و، نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی نو.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل:
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقې کار دی د دې په ویب سایټ د انډستری موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اساني چې رچال انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راسته شو نو هغه خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې راغی خپل انټرویو یا غاړه خپل ایگزامینیشن ټیسټ کی دا کلیئر کی نو بس دې تاسو خپل لغه افر کی
سیف غت الله وای چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغه ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نور یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولای شي چې د خپل خوخي په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي په سکوبا یونیورسيټي کې د بي اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړې وای د یونیورسيټي ذهن طالب علمانو ته خامخه د تعلیم مقور کوي خو ځنې شرایط لکه د انګريزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړي او دولسم نه پز دل تر اتلې شي ما خو چون ګل تسوال ستارت کړو پای کې مت یو وکاله ایستو نو هغه په دې باندې مات خدا اساني و چیرې دغه غینا کریډټس هغه ماته ترانسفر ګوره پاکستان نه خو طریقې کاری دا سه مومن دی چې یاره دولسم نه پس اپلیکیشن سره هغه جمع کولای شي د دې خدای سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دی سون دا خاصتونه دي تر شي او پای کې کسان منتخب کینو هغه خو په اول کال ټول په سکالر شپ ور کوي بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته دي نستې کم تعلیمي معیار سي هغه کم سبجیکټ کې خپل دغه غستی نمبر یا دغه گریڈنگ کړي نو هغه باندې بیا هغه په ورپسې سکالرشپ دوه پسې کال ملایي
سیفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یو څه فرق محسوس کړي
پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی البته دا چې را بس مونږ هغه البته ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړئ کې په تعلیم باندې ډیر بلدار بیا تا دا احساس تر کوي چې ته په خپل دا کار وکړې دا ستاسو ضرورت دی سره را روان ژوند د پر ازاړي اهم دی هلته خو بس داسي چې را موږ نور خلکو ته ګیر چاپی رغورو چې بس دیم سکول ته دي ځبه په کیم زم نه هلته دون احساس سړي سره نه
په خپل وطن کې تعلیم تر لاسه کوونکې ځوانانو ته نو موړې دا پیغام ورکوي
پیغام هوتا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي بهر ته پسې موږ ځونو هلته بیا مهنت کوو دا غي نه خبره چې را که د تعلیم موږ حاصلو نو خپل ملک کې مهنت وکړو خپل چې بهر کم کسانو سبق ویل یا غره چې د خپل تعلیمي نظام داسې کې چې را د بهر دی پښان دي کې نو خلکو ته بهر تلو ضرورت نه خپل نظام به ممکن خپل باندې خلکو لا بکا دی چې دا کم مهنت کوم بهر کوم چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به موږ لپاره ډیر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي
سفغت الله وای په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نور هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي نو موله د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خلو ژوند دمه د مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ورې چې پکې داونه په جاپان کې د اعلی وړیا ستکړو حال درکو د هواد د ذهنو ستکونکو لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ لاري په اسانه لټول کې دی شي په دې اړه به جاپان ته د تللو پښتنو ځوانانو خبرې وورې د مشال ریډیو تر څنګ سه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولای شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلې او تعلیم ترلاسه کولای شي د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه ویل
زما جی په جاپان کې د خیر داسې لورم کال او انډر گریجویټ کوم جی په اکنامکس کې زمي لاس خیرنه ير دی خیره انشاء الله سکال به پاره غیږه مجید ما جی ابتدائی تعلیم د خپل سوات نه کړوال د کی زمو سکول دو لسم کی جی بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نو وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو وکړه سوات کې او بیا جی د خیر زده جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما ایډمیشن وشو زراغه
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده په جاپان کې دا سلس یونیورسيټيګانې دي په هغې ټولو کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی او په هغې کې دا هغه شروع شوی دی ګوګل باندې هم شته دي سکوبا آف یونیورسيټي جاپان اباره کې او زه ټول د دا خپل پښتنو وروڼو ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسه یو دا سبق دې نو دا اپورچونټي چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اسې هلې کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسري کړی دی آیلټس پکار دی انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی هغه باندې خپل فوکس وکړي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلې په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي که څوک په خپله خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډېر ګران دی
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې ما راځئ ځکه چې دلته کې ډېر ګرانه ګراني ده او افورډ کوالټي زیات ګران دي د هاسټل چې دی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو کمره دوی راکړي ده او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم میلاو شي
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي
د دې لپاره خو دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس دا دې دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځي یا تاسو امریکا ته ولې نه ځي لکه جاپان خو د امریکا خا د دوی دا کوېشن کوي کنه نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خو خته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ ته مونږ ته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه ریسپورټ کوله په خپل نشو ادونا واس یو نارسی او پلیز کتا سو مونږ لا کاندي سکالرشپ راکې چې ډېر مهرباني مونږ تاسو کې څه کار گزاري
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وای
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې د پاستوري پاره کې دا لک فرق دی چې ال کې زمون کومون زم ما ټول مرګي ستونه څنګه چې کومونه هم بل کې راځي نه غولي یا دمل په کوټ څه په ځان پاس کوو دلګي د جاپان تر اغلم نه تلګي ودا هغه سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې پارس کې په ځان په بالکل مقصد ته رسې دا رټي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې مونږ چې په دې معنی مړي روسته یو مونږ پوي غنو چې دا څه وای او بس لکه رټه ولا غوا او په مطلب نه پوي چې په دې کې څه دي په یو ټول هغه ته دا خاص کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رټي مټي مال غوي په دې معنی زم پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته تو ورسوي
نو مولي نو وو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولې شي په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګا
بالکل دې دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په افته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی چې خله کاوله کې په تکلیف چې جاپاني لانګویج به زکول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی چې خو ډیر شي دي او وز دې چې کسانی دي چې را وی واپس لن غواړي نو هم پلی شي او څوک پاتې کېدل غواړي نو هم پاتې کېدې شي که جاب ورته ملاو شي که جاب ورته ملاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کی یا هغه کې هم پاتې کېدې شي بالکل یې شته دی
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدل شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي نو موړې د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211201 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوزونکو مشال رادیو ته غوږ استئ. زم ستاسو قربا اسره لمومن. تاسو روښانه مستقبل اونیزه خبرونه واورېده او اوس هم له ژمنې سره سم وار رسېدلی دی د اونیزې ادبي خپرونې د باختر ستوري. دا خپرونه هره اونۍ ستاسو لپاره باز محمد عابد چمتو کوي. راځئ چې په ګډه ته وکړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر د شورا له لوري د ایوارډونو د ویش په اړه ریپورت ولرو. بیا به په پښتو شاعرۍ د ټولنیزې رسنیو په رول یوه مرکه ولرو او په اخره کې به د اسحاق سادات په غږ کې د اجمل ان نظم هم په ګډه واورو. لومړی ریپورت ترازو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ټولو ولایتونو کې ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د هنر سره تعلق لرونکو اشخاصو ته ایوارډونه او ستاینلیکونه ورکړي چې په ننګرهار کې هم یو شمیر فرهنګیان ترې برخمن کړي دي. نور حال په ریپورت کې. د تیری سیشن بی پورز د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست هغو لیکوالو، شاعرانو، د فلم او سټیج لوبغاړو، انځورګرانو او هنرمندانو ته هغه ایوارډونه او ستاین لیکونه وویشل چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت منظور کړی وو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د ایوارډونو او ستاین لیکونو د ویش پر مهال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
اطلاعات فرهنگ وزارت داسې یو پلان او برنامه جوړ کړی چې د هیواد په کچه باندې هغه فرهنګیان چې په مختلفو برخو کې کار کوي، چې هغه د ادب په برخه کې، د تیاتر، د سینما، د نقاشي او انځورګري په دغو برخو کې چې ممتاز شخصیتونه وي او لا هم نه ستایل شوي د کومې ادارې د خوانه، دغسې یو هدایت یې د اطلاعات فرهنگ ریاستونو ته کړی. او اطلاعات فرهنگ ریاستونو بیا د یو مجلس په نتیجه کې دغسې شخصیتونه تشخیص کړل چې هغه نو سټایل شوی ولې د ستاینې وړ وو. موږ خو د پرولایت په ساته باندې ستاین لیکونه موږ ورکو ډېرو دوستانو ته. خو هغه ستاین لیک او تقدیر او تندیس ورکول چې هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت په کچه باندې وي، هغه اهمیت زیات دی.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار هم یو له هغو چې ایوارډ او ستاین لیک ورته ورکړل شو. نوموړی وایي چې که د ټولنې خدمتګار له لوړ مقام وستایل شي، خدمتګار ته قوت وربخي.
یو څوک چې کار کوي ټولنې ته او د ټولنې په خیر باندې وي، ټولنه که چرته دغه کارونه مثبت ارزي او په دغه شکل باندې هغه ونازول شي، نو ته باندې یو ډاډ حاصلول دي دغه چا د پاره چې هغه د ټولنې خدمتګار دي. نو زه وایم دغه ډاډ د پاره ډېر په زړه پورې کار دی او باید زمونږ او تاسو ټول فرهنګیان وي، لیکوال دي، شاعران دي یا په نورو برخو کې کار کوي، هغوی باید ونازول شي.
په جلال آباد کې د ختیس ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې په ستاین لیک نازول شوی و، وایي چې حکومت دې د ستاین لیکونو پر ځای د فرهنګیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
د اطلاعات او کلتور له محترم وزارت نه ډیره مننه چې موږ ونازولو، خو هیله دا لرو چې دلته د فرهنګیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره کار وکړي، ځکه فرهنګیان چې دی ژوند ته ضرورت لري. که دوی ژوندي دغه سکارونه به نور ډیر زیات وکړي او که دوی ژوند ته ګواښي، دغه نازول یوازې دوی لپاره ګټه نه کوي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د باختر اژانس خبریال عبدالقادر وفا بیا ګیله لرله چې د 15 کلونو خدمت باوجود ورته نه د وزارت له اړخه او نه هم د ریاست له اړخه کوم ایوارډ او یا هم ستاین لیک ورکړل شوی دی.
15 کال کې زه وظیفه اجرا کوم. داسې فرهنګي او مطبوعاتي غونډه بنئ چې ما پکې اشتراک نه کړی. د سپین غره لمن نیول تر درنور پور، درنور نه نیول تر نورستان پورې زه پروګرامو ته در شوم. دا ټول پروګرامونه مایفي د وزارت اطلاعات فرهنګ د خوانه خلکو ته دا تقدیرنامې ورکول کیږي چې هغوی د خوله نه ریږي. که دا خبره چیرته نه وای زما فرهنګي کارونو فعالیتونه ما ته معلوم دي زما ریاست مې ولا ما څوک ایواډ تقدیرنامه راکې.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امر الله امید به تم سرګندوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به پراتونکو کې یو شمیر مستحق فرهنګیان په ایواډونو او ستاین لیکونو ونازوي.
زه باور لرم چې دغه سي تقدیرونه مثبت رول لرلی شي. اطلاعات فرهنګ وزارت ښه پرېکړه کړې ده او هیله مې دا ده چې په راتلونکي کې دلته زیات شمېر فرهنګیان دي چې فرهنګ او ادب او فکر وړاندې کولو په برخه کې ډېر کارونه کړي دي چې هغوی هم تقدیر شي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې دوی به هر کال وزارت مقام ته هغه مستحق فرهنګیان د ایوارډونو او ستاین لیکونو لپاره ورپېژني چې د هنر او فرهنګ په لاره کې مثبت ګامونه پورته کړي وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نن سبا په نړۍ کې د ټولنیزې میډیا کارونه زیاته شوې او د نړۍ خلک ورڅخه په بیلابیلو برخو کې ګټه پورته کوي. افغانستان کې هم فیسبوک ډیر کارونکي لري او د نورو قشرونو ترڅنګ شاعران او فرهنګیان هم خپلې فکری پنځونې، شعرونه، نظرونه او لیکنې پر فیسبوک خپروي چې ملګري ورباندې تبصری لیکي او خپل نظرونه پرې ورکوي. دا چې په پښتو شعر د فیسبوک اغیز څه ډول دی، په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل له شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان سره مرکه کړي، په ګډه یې اورو.
ښاغلی فرید الله قربان، په اوس وخت کې ډیری شاعران خپل شعرونه په فیسبوک هم خپروي او ملګري نظرونه پرې ورکوي، تاسو د دې مسلې تاثیر څنګه ارزوئ؟
هغه څوک چې یو ځل فیسبوک کاروي، اکثره شاعران دي دغه ملګري، دوی خپل شعرونه په فیسبوک کې خپروي او دې ډیر زیات تاثیر کړی دی. هغه ځوانانو ته چې دوی د شعرونو د لوستلو علاقه مند دي، په اسانه کولی شي چې د ورځې د هر چا شعر چې وغواړي هغه ولولي. یو خدای چې خپل هلته راځي، او بل کولی شي هغه د خوښې شاعر ټارګیټ کړي، د هغې شعرونه هر وخت ول ولی. بل مهمه مسله دا ده چې خپل دغه په شعر هغه په لیکلو باندې ډیر مثبت تاثیر کړی دی، ځکه همدغه شاعران د نوو ملګرو شعرونه لولي، هغوی ویني چې خلک یې تشویقوي. خپل په ادبیاتو کې یو ستر بحث د شعر لیکلو دپاره ریاضت دی، دا خپل یو ډول ریاضت دی چې ته د ورځې څو شعرونه ولولې، هغه وګوري چې په کومو موضوعاتو دي. بالاخره دا تاتم یو فکر درکوي چې تم نوې شاعري وکړي.
پر فیسبوک شعر خپرول د هغو ځوانانو په هڅولو کې چې د شعر لیکنی استعدادونه لري څومره اغیزې کړه؟
زه فکر کوم د شعر د لیکلو په برخه کې فیسبوک خپل ونډه تر سره کړه. هغه ځوانان چې دوی نه غوښتل شعر ولیکي، دوی شعر لیکلو ته وهڅول. مهمه مسله دا ده چې دلته پلانډو دوی کولای شي د نورو شعرونه ولولي، او هغه تشویق چې نور اخلي، دوی غواړي چې دغه تشویق له دوی سره وي، نو دوی هڅیږي یو نه په یو ډول چې دغه شعر ولیکي. مثلا په تیر کې کوم وګورو، دغه سیمو شاعران له نورو نه ډیر پیاوړي شاعران دي چې د نو کتابونو ته لاسرسی درلود، یا غدې ادبی بندارونو کې پاتې شي، یا په خارونو کې وسیدل. چون دوی شعرونه د نورو لوستل په همدې اساس دوی هم شعر لیکلو ته وهڅیدل. دلته چې مثلا ډیر نولونه یا لاندې کیسې په ادبیاتو کې نه دي لیکل شوی، و وجه یې دا ده چې دلته موږ د ادبیات دغه د نورو نولونه او لیکنه ډیر نه دي لوستل، یا مثلا د کرکتنې برخه چې پښتنو کې کمزور ده، وجه دا ده چې موږ کرکتنې کتابونه نه دي لوستل. کله چې ته یو شی ډیر لولې، خود به خود ته لاغینې وزده کرم کوي، او په عین وخت کې ته تشویقیږي چې هغه شی تم ولیکي.
ښاغلی قربان، تاسو مخکې یادونه وکړه، فیسبوک او نور ټولنیز میډیا له شک پرته د افرادو او بیلابیلو ګروپونو د اړیکو د پراخوالي لامل شي. فرهنګي اړیکې څومره رغولې دي؟
په خو داسې وایي چې دلته مثلا کلنۍ مشاعره کې دي، یا به بندارونه کې دل غونډې به کېدې، دې ته به ملګري یو بل ولایت ته تلل. خو له خمرغه اوس په همدغه فیسبوک دغه اړیکې پالل کېږي. مثلا زه کولی شم چې هغه شاعر چې زه یې غواړم د سره خبرې مو کومه، د مثلا هغه د نظریات مو اورم، او تر ټولو مهمه خدا ده چې خپل هغه د شعر په اړه د نظریات پوښتل شم، ځکه په کرکتنه کې یو بحث په دی دی چې ته څوک چې کوم شیلی کی، یعنی یو څه پنځي پاغه کې هغه د خپل د لیکوال په جنګلوي دا یو ستر اهمیت لري. نو مثلا کده ممتاز شعر زل ولما، ممکن زین داس شایان پکې وي چې زه پاغه پوی نه شم. ځوان شاعران لدې ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی مخامخ کولای شي فیسبوک یو لاغینه مشوره واخلي، دوی نه اړیکې واخلي او امداد فیسبوک برکت و دا چې د ولایتونو ملګری سره نږدې شول دوی بندارونه سره کوي یو بل سره پالي او حتی په فیسبوک کې دغه د کارکتونو پروګرامونه جوړوي. زه فکر کوم په ټوله کې دغه فرهنګي هڅې چې دي دا یې رغولې دي.
ښاغلی فرید الله قربان په پای کې تاسو په ټوله کې پر فیسبوک د شیر هغه مثبتې خواوې وښودې، ستاسو له نظره منفي تاثیرات یې هم شته؟
دقیقا منفي تاثیرات هم لري. زما فکر تر ټولو ستر هغه منفي اړخ یې دا دی چې دلته د شعر په برخه کې هغه د تنوع مخه ونیول شوه، یا مثلا په شعرونو کې تنوع نشته. داسې مثلا هغه کسان چې ډېر مشهور دي په فیسبوک کې اکثره دغه ځوان کسان هم هڅه کوي چې د هغوی په لاره لاړ شي، د هغوی لاره تعقیب کړي. دغه د لارې تعقیب چې دی په دې ډول ښه نه دی. په ټوله کې د ادبیاتو دپاره په تاوان دی او د شعر دپاره په تاوان دی. مثلا اکثره ځوانان به د ممتاز لاره تعقیبوي، څوک به د سعود لاره تعقیبوي، څوک به د حفیظ امیم غوندې شعر لیکي. دا هغه د نوښت مخه نیسي. په ټوله کې یو تاوان یې دا دی. بله مهمه مسله دا ده چې دلته بیا په عین وخت کې هغه ادبي غلا چې موږ ورته وایو دام رامنځته کیږي. مثلا هغه اصطلاحات چې یو څوک یې کاروي نور هم هڅه کوي چې هماغه اصطلاحات وکاروي. او بل تاوان یې زما فکر دغه د کاغذي کتابونو خرڅلاو ته یو تاوان ورسوه. دا یقینا ډېره بده ده، ځکه موږ باید د کتابونو چاپ ولرو، کتابونه باید ولوستل شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د اساق سادات په غږ کې د اجمل ان نظم
دی. په خیالي وربل د دوړي پراته خولی خولی لغره را کوزه شولې، بیگا په غره د اور غلې وریدا خشو چته لغره را کوزه شولې. کوچی پوهیږي چې می سومره په زړه د سیل مس اوخ د زن کړنګ ورید، لکه د پرخې می د خیال پر للم ستا د ټټر د پاولو شنګ ورید. خو ته ای مست سندرماری کوچی خولی خولی ستړی ستومان راغلی، لا د پسڼو کې تاویږي لوګی سترګې دې ډکې له ژړا نه راغلی. لیوانی کومه درامه دی چیری غوږ ته د ښکلې ګونګړي شرنګ نه راځي، بیګا خو بیا په غره لمبې ورېدې. تا خو ویل چې غره ته جنګ نه راځي، شونډې دې وچې او سپیرې راوړې، ولې په سپین غره کې ګورګورې نه وې؟
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسي.
راځي ملګرو راځي ملګرو، پخپل خاورا بیا د امن ګلستان جوړ کړو، خپلې د مینې یو جهان جوړ کړو. راځي ملګرو راځي ملګرو راځي ملګرو راځي ملګرو. زمونگ خاوری نن زمونگ ناز تقاضا کڑی دا دیر گلا کڑی دا، پس رو گلونو باند سرو لمبو حملا کڑی دا دائی گلا کڑی دا. راز چی بیاورانی جنگڑی لا سامان جھوڑ گرو، خولی دمینی یو جہان جھوڑ گرو. راځي ملګرو راځي ملګرو راځي ملګرو راځي ملګرو.
شپې پسې آخر سهار سبا راځي دا برښتیا راځي توري تیری پسې په مستا بیا رڼا راځي دا برښتیا راځي राजी चे टाल वर्त दमीने तर आसमान झुंडू खुले दमीनी ओ जहान झुंडू राजी मल करो